ازادي راډیو نه
د ځوان فکر اونیس پروګرام ته خره غلاست. په کابل کې د امریکا سفارت پر روانونه کې د هیواد ته د مهاجرت د ویزو د ترلاسه کولو په هدف د مراکو د پیل خبر ورکړ. د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن پرون پر ټویټر لیکلی و چې د زیار غالي چې امریکا ته د مهاجرت د ځنګړو ویزو چاره پر مخ لاړی شي. خغلی ویلسن لیکلی چې له اپریل میاشتې راهیسې له شاوخوا 1400 افغانانو او د هغو له کورنیو سره چې د ویزو لپاره یې غوښتنلیکونه سپارلي دي مرکې شوي دي. ښاغلی ویلسن زیاتوي اوس چې د دې ویزو لپاره د مرکو لړۍ پیل شوې نو د نورو غوښتنلیکونو د ترلاسه کولو تمه لري. په کابل کې د امریکا سفارت وایي له 15,000 زیات افغانان امریکا ته له صادقانه خدمت وروسته د هیواد ته انتقال شوي دي او د لویدیزو رسنیو د راپورونو له مخې اوس مهال له 13,000 زیات افغان وګړي چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی متحدو ایالتونو ته د مهاجرت د ویزو په تمه دي. په نننۍ خبرونه کې امریکا ته د دې افغان وګړو د تګ او د مهاجرت د ویزو پر څرنګوالي او ستونزو او نورو اړوندو مسایلو خبرې کوو. د خبرونه میلمانه دي په استرالیا کې دیره د سیاسي چارو شنونکی او د بهر میشتو افغانانو د نړیوال شورا یا افغان دیاسپرا کونسل د مشرتابه غړی عبدالهادي هادي او یو افغان ځوان چې د امریکا د مهاجرت د ویزې غوښتنه یې کړې ده د فیصل ساپی په مستعار نوم راسره دي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او تخنیکي چارې میر احمد ساپی پر مخ وړي. تاسو هم کولای شئ قدرمنو اوریدونکو چې په دې خبرونه کې د خپلو پښتنو او نظریو په وړاندې کولو سره برخه واخلې. د ټلیفون شمیرې دي 0992-203-1540. بیا تکراروم 0992-203-1540 او بل شمیره ده 0992-205-50. یو ځل بیا تکراروم 0992-205-50. خبرونه له خغلی حادثه سره په خبرو پیلوم او حادثه په خبرونه ته خراغلست. لمړی غواړم له تاسو پوښتنه چې افغانانو ته د امریکا د مهاجرت د ویزو د ورکړې په اړه د امریکایي چارواکو پرژمنو تاسو یو څه ووایاست.
السلام علیکم تکل صاحب، تاسو او دونکو ته، تاسو هم کرام ته ډیره مننه چې ماته مو په دې خبرونه کې وخت راکړه. دا د امریکا د قوانینو په اساس باندې په ټولو ملکونو کې چې امریکا په مسایلو کې ښکېل دي او هلته دوی همکاران نو ژوند له خطر سره مخامخ وي، هغو ته د امریکا د قوانینو په اساس باندې دوی ویزې ورکوي او امریکا ته یې دا غواړي. په افغانستان کې پخوا د ثور انقلاب څخه وروسته مخکې له ثور انقلاب څخه چې امریکایانو سره کار کړی و هغو ټولو ته امریکا ویزې ورکړلې و. چا چې امریکا سفارت کې کار کړی و، چا چې امریکایي پروژو کې کار کړی و، هغوی په هغه وخت کې امریکا ته لاړل. اوس هم چې چا په د وروستیو شلو کلونو کې چې امریکا په افغانستان کې ښکېله وه نو چا چې له امریکایانو سره کار کړی و، همکاري کړې وه د ترجمانانو په صفت ملکي ادارو کې یا په پروژو کې یې دوی په مؤسساتو کې، په 2009 کال کې امریکا دغه پیشنهاد د وزارت دفاع په وړاندیز باندې کانګریس ومانه او منظور یې کړه چې دوی چې ژوند له خطر سره مواجه او د امریکایانو سره پخوا همکاري کړي صادقانه هغو ته ویزې ورکړي چې څوک په امریکا کې ژوند وکړي.
حادی صاحب فکر کوم تاسو به بیا خپلو خبرو ته هغه خبرې چې بیا پاتې نشي هغه مهم په یاد وساتئ. خو فکر کوم تر ډیره پورې دا ویزې یوازې هغو کسانو لپاره د اوس په اوسني پړاو کې د هغو کسانو لپاره دي چې له پوځ سره کار کړی، لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه د 1980 او 1990 کلونو په څیر د ملکي ادارو کارکونکو نشته پکې. همداسې ده
نه د ملکی ادارو کارکونکو میشته واکوي په دا اوسنۍ ویزو کې بیوازي نظامیان نه دي، اما اولویت نظامیان ته ورکړل شوی. دا خلکو چې په نظامي برخه کې امریکایانو سره همکاري کړې ده هغو ته یې لومړیتوب ورکړی ده، مګر دا ویزې د ټولو د امریکا د ټولو همکارانو دي چې له امریکایانو سره یې نږدې کار کړی ده. دا اول جنرال لیتر په نوم باندې یادېدلې دا ویزې چې یو امریکایي جنرال نه به لیتر اخیسته او بیا به دا ویزه ورکول د البته وخت چې په افغانستان کې د نن سفارت کنسولي چاري نه درلودل د امریکا افغانان په تل اسلام آباد غږی کې به دا ویزه اخیستل او خپل به کولې نو په هغه وخت کې اوس میر افغانان انتقال سول وروسته بیا چې کله په 2009 کې دا شاید رسمي کانګرس ومانه نو بیا د امریکا سفارت په افغانستان کې کنسولي چاري فایل کړلې او لږ وروسته دا پروسه په افغانستان کې تای کېدله چې زیات شمېر افغانان تر اوسه پورې لسته کې کوم دیس سره ویزې اخیستلې دي او افغانان تلل دي دیس سره افغانان یعنی د کورنۍ غړي دیس سره کسه نه دا ټول د ویزې صادر شوي دیس سره ویزې تر اوسه پورې امریکا ته رسېدلې دي
بله ستاسو ټولنه حادثه د بهر میشتو افغانانو نړیواله شورا دا په دې مسله کې څه دخیله ده
نه نه موږ په دې مسله کې دخیل نه یو موږ خو د افغان دیاسپورا یا د بهر میشتو افغانانو په یو سراسري شورا ده چې د دنیا له ټولو ملکونو نه یو څلور دیس سازمانونه کې غړیتوب لري او دوی عمده مسایل د دیاسپورا مسایل دي څنګه افغانان د خپل هیواد سره د خپل نظام سره اړیکې ټینګې کی او څنګه په اوسنۍ مرحله کې یو رول ولوبوي
او داسې کوم پلان شته چې د راتلونکو لپاره چې ستاسو ټولنه په دغه مسایلو کې له دغه کسانو سره چې د دی ویزو غوښتنه کوي مرسته وکړي
البته موږ یو کمیشن لرو چې هغه افغانان چې که داسې مشکل سره مخ وي او دوی نشي کولای اپلای وکړي دوی ته اسانتیاوې رامنځته کړي موږ دا په نظر کې لرو
ډېر زیاته مننه ورزو د خبرونې بل معلومات او به خیمه خصاص خبرونه ورې ده حادثه
د فقط د راهنمایي تر دې د پوري هغه افغانان چې لاسرسي نه لري انټرنیټ ته موږ کولای شو راهنمایي
ورکړو
او دوی سایتونه وروخي سره هم اپلای وکړي او کوم لار نه لري
مننه د خبرونه بل ملما ته ورزو فیصل ساپای په مستعار نوم په خبرونه کې دی د سکایپ لارې په اړیکه سره دی ساپای صاحب تاسو د دغه ویزو لجریان تر اوسه پورې راضی یاست تاسو او نور هغه تاسو ملګری چې د اس ای وی په نوم د پروسې ته غوښتنلیکونه سپارلې دي
سلامونه تاسو ته حدیثه ته درنو اوریدونکو ته په دې اله چې سلامات اوسئ کې تکل څه غریر خپختونه مو کړله د پروسه چې د هغه افغانانو لپاره د چا چې امریکایي ځواکونو سره د افغانستان کې کار کړی دی غواړي وسې ژوند په خطر کې راغوري چې په امریکا کې پناه واخلي دغه پروسه که څه هم د تیر په پرتله یو څه ناڅه چټکه شوې ده خو د رضایت ترکه چې کړه ورسیږي د دغه پروسې د درخواست کوونکو شمیر ته پکتو اوس هم سلو روانه ده یعنی رضایت برخه ته کړه شو نو د قناعت وړ نه ده ځکه تنا تاسو مخکې یادونه وکړل چې تنا اتل زره هغه کسان دی په دې کې چې اپرول یا لومړی برخه لغه قبولت برخه راغلي د نور پروسې لپاتې ده د پدې کې بزرګونو نور داسې ډیری کسان هم شته چې د هغوی د اپروال حمله نه درغلې ان ابتدایي پړاو کې د تروس پر ایلای اپلای یا درخواست کړي دي نو د هغه نو وروسته هم یعنی په دغه برخه کې هم ډیری تقریبا 50% امکان شته چې خلک رد شي ته د دغه درخواست کوونکو تعداد ته په کتو اوس مهال چې ما یادونه وکړه بزرګونو کسان اتل زر کسان خو یوازې اپروال هغه کسان چې اپروال راغلي دي ویزه تمه دي لدن پرته نوې کسان د سری چې نوې اپلای کړي دي دوی هم شته دي بزرګون داسې کسان شته دي چې دوه کالې نری پوره کړي ځکه په دې کې یو شرط ده دی اوس محل لپاره چې باید هغه کارمن چې غواړي اپلای وکړي یا درخواست د غزنګړو ویزو لپاره وکړي باید دوه کالې پوره کړي وي نو داسې کسان هم شته دي چې دوه کالې پوره کړي نه دي خو ترهګر خود ته نه وای چې ګویا ته دوه کال کم کار کړو ستا ژوند دلته خطر کې نه دی یا مثلا چې دوه کال پوره کړی دی وغه ژوند په خطر کې دی نو دا سړی که څه نام شته چې دوی ته په منتظر پاتې دی او د قناعت خبره کوي نو تر دې را د قناعت ور نه دی اگر چې د خو پر طلب باندې پروسه سناڅه چټکه شوې ده خو وسنه یو تعداد ته د مراجعینو ته یا د درخواست کوونکو تعداد ته پکتوې د قناعت ورنه ده
تاسو خاص ورندیز دوی ته سپارلې چې مثلا څنګه کېدای شي د پروسه خیا چټکه پر مخ لاړ شي
د بهرنیو رسنیو د راپورونو لمخې څومره وړاندې خپل د امریکا حکومت هم د امریکا محترم ولسمشر هم یادونه وکړه چې د دغه پروسې د چټکتیا لپاره ځین نور کارکونکي په سفارت کې ګمارلي ترڅو دغه پروسه چټک شي. یو اندازه چټکتوب هم پکې راغلی، چټکوالی راغلی دی، خو د پیشنهاد ترکه چکر شي پیشنهادونه په ډیرو برخو کې دي. یو خو دا دی چې په دې کې هغه شرایط او اندازه چې هغه څوک باید واجد شرایط شي دوه کلن، دغه کم شي، دغه هم یو پیشنهاد دی زمونږ د همکارانو لخوا. یا
د دوه کلن کلګ نورم شرحه کوي، وبخې دوه کله باید د غوښتنلیک تیر شوی وي او که دوه کله باید له پاو سره کار کړی.
دوه کله باید دوی د پاو سره کار کړی وي ترڅو واجد شرایط شي، یو شرط دا دی. اوس ډېری داسې همکاران ملګري دوستان مونږ لرو چې هغوی درویش میاشتې، یعنی یو میاشت کم دوه کال کړی دی، یا ځینې داسې دي چې مثلا شل میاشتې یا یو نیم کال کار کړی دی، خو د دغې اوسنی شرط له مخې چې دغه پروسې د ښودل شوی دی واجد شرایط نه دي. په داس حال کې چې مخکې مې یادونه وکړه، ترهګر د نه ګوري چې تا دوه کاله کم کار کړی دی، تاسو نه وایم هغه چې چا دوه کاله کار کړی دی د هغه ژوند دی په خطر کې وي. یو دا مشکل دی چې دغه شرط باید رقم شي. دویم، دغه پروسه ډیر وخت نیسي، یعنی که هم اوس چټکه شوې ده خو بیا هم هر پړاو یې دا تقریبا لس دولس پړاو لري. هر پړاو یې د دوی یو نیمه میاشت، څلوېښت ورځې یا دوه میاشتې نهایت وخت نیسي. نو چې دغه ټول دولس پړاوونه حساب کړي نو تقریبا دوه کاله اوس هم باید په بر کې ونیسي ترڅو دغه پروسه پوره کړي. دغه کارمندانو په زیاتوالي باندې کیږي یا هم دغه نور متخصصین پکې اضافه کوي ترڅو دغه موده چې باید یو شخص د لومړی د درخواست نه تر ویزی راتګ پورې دغه موده کرا کم شونه دا بیا ډیره شي. د یو بل وړاندیز چې زموږ ځینې همکارانی کوي.
مننه سپای صاحب، بیا هم له تاسو سره د خبرونه په دوام کې خبرې کوو. د اوریدونکو تلیفونونه هم روان دي. واحد لننګرهار په مستقیمه اړیکه را سره دی. واحد خانه، خبرونه ته خره غلاس د ځوان فکر پروګرام دی، مهرباني وکي.
مننه، سلام علیکم استاد سمیل منو ته، تاسو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
ورور از منګه پوښتنه دا ده چې ځینې کسانو د بهرنیو ځواکونو سره د موسساتو یا د انجوګانو د لارې کارونه کړی دي، هغه حتی تر دې چې هغه د کار په وخت کې هم د خپل غمیرو نه کړی کړی او بل ځای کې پراته دي، او غلطه د ترانسپورت په برخه کې یا د ملکی خدماتو په برخه کې کار کړی. د دغه حالات به څنګه کیږي چې هغه خو مخکې د امریکایي ځواکونو په حضور کې د خپلو مینو نه وتلي دي او هغوی په بلو ځای نورو ځایونو کې پراته دي، اوس خو هغه کاروبارونه هم ورباندې بند دي، حتی تر دې پورې خلک رسېدلي چې د مینو کرایاګانې هم نشي لنډولی، د دوی به څه حال کیږي؟
تاسو پخپله له داسې یوې ټولنې یا مؤسسې یا این جی او سره کار کړی؟
ورورا ما خپل کار کړی دی، حتی تر دې پورې چې په هماغه وخت کې چې دغه خلکو د وتلو اوازه شوه، په خپل دغه خلکو زه ونیولم او حتی له توکوب او ډېر بد حالت سره مخ شوی ما، خو بیا غخپم مې یو ماته ده او نورم زخمي ما، خو فلحال مې هم دې په اړه پوښتنه کوله چې دې په اړه بحث نظریات د دوی او د میلمانو ستاسو وي په دغه اړه باندې. ما خپل یو خپم ماته شوی ده، پوښتې مې ماتې دي، حتی ښکاره زخمونه لرم وجود باندې.
بله وایت خانه، ته خپل ژوند په خطر کې ویني د اوس او راتلونکي کې؟
اوس او راتلونکي کې چې د امریکایي ځواکونو په حضور کې ما خپل امینه پریخي و او د دغه مینې سره بیا زه د اما کومه ساحه ته مې چې کور وړی دی هغه ځای نه زه په یو نوم باندې راوستل شوی یم، دې خلکو ته په لاس ورکول شوی یم، بیا د پیسو په بدل کې ترې آزاد شوی یم او د دوی نه دغه شوی یم. آینده خو څه کې ده؟ د رښتیا حالت کې هم خطر
ډېر زیات. مننه. که څه هم ما په خپل له حدیث صاحب نه په دې برخه کې پوښتنه وکړم، دوی چې د مهاجرت په مسایلو کې هم د نړۍ په کچه او هم په افغانستان کې دننه د محسوس راو له خبرونو سره په دوامدار په تماس کې دي، خو ل خپل ارخه درته وایم چې فکر کوم د دې شمیر کسانو چې تاسو یادونه کوي او له بعد مرغ تاسو هم په دې ډله کې راځي، شمیر شاید ډیر زیات وي او ما تر اوسه پورې داسې یو څه نه دی اوریدلی چې امریکایي چارواکو د ژمنه کړې وي چې هغه کسان چې په غیر مستقیم ډول له امریکایي پوځیانو او چارواکو سره په یو ډول سره کار کړی د هغو لپاره د داسې ویزو کوم پلان وی مده سی او څنګه دی اوریدلې، مګر له حدیث ابن بوورو خو د خبرونې په دوام کې اوس یو بل اوریدونکو لرو، شهزاده نابینا له کونړ نه. اله د چې حدیث صاحب د پښتنه تاسو یادداشت کړی وی، مهرباني وکړئ نابینا صاحب.
السلام علیکم ټکل صاحب.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ. ځوان فکر اونیس پروگرام دی،
خوشاله چې دوانه ملمنو ته سلام کوم او بعد سلام دې ته وایم چې ورنو تاسو چې دې سي هر سړی زی په خي وباسي خارج تا د افغانستان چا ته پری دی راځي چې تاسو په ملي وردو لیکو کې ځان شامل کړئ، په پولیسو کې ځان شامل کړئ، دوه خطا خو نشته دی آپشته دی طالبان کو چیرته.
بله نابینا صاحب، که مو تروسم اړیکه وی نو مونږ خو ستاسو غږ نه اورو، خو فکر کوم چې احتمالا اړیکه پرې شوې ده. صفای صاحب وایي چې اړیکه پرې شوې ده. حاجی توخی په اړیکه را سره دی، ځوان فکر اونیس پروگرام دی، مهرباني وکړئ حاجی صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام حاجی صاحب، ستاسو غږ موږ ته ډیر خراب راځي، تقریبا نه اورو، کله خپل موقعیت بدل کړئ. ډیر خونه دی ښه، خو تاسو که وغږیږئ موږ به پوه شو چې ستاسو پیغام موږ ته را رسیږي که نه. مهرباني وکړئ.
محترم اوریدونکو،
یو نظر لرو. او مهرباني، دوام ورکړئ.
دا خلک چې دا ترجمانی دا خو د دې وطن دپاره یې ډېر مشکلات رامنځته کړي دي. زموږ د دې ملت خلک دا هغه کسان دي چې کله به چاپه ولګېده دا به وتلو، د خلک دې له خوبه را یوسول، له خوبه را یوسول دی. د دې موږ دې ته به په هېڅ بخته باندې بخښنه نه کوو. دا زموږ وطن را ځورولې ده. او
تو حساب طالبانو عفو ورته کړی، تاسو له کوم موږ نه خبرې کوئ؟ وبخی
طالبانو خو عفو ورته کړی ده، مګر ملت عفو نه ورته کوي. طالب خو چې زوره کوي هغه خو حکومت دی، یو امر دی ته عفو هیڅ کله نه شي کولای. څنګه ځای نشته،
مانه نه
ولار به شي اخرت دې هم خراب شي، هغه به ولار شي. وعملات
مننه بلغم، ستاسو خبرې قطع شوې، خو په هر صورت دا خبرې ستاسو نظر دی. بل اوریدونکی د اوس لپاره نه لرو، کېدای شي چې اوریدونکي تماسونه وروسته ونیسي. حدیث صاحب، تاسو دا خبرې واورېدې، که اول لطفا د دې واحد خان چې له ننګرهارې خبرې کولې او د غیر مستقیمو هغو کسانو لپاره چې په غیر مستقیمو لارو یې د امریکا له پاوځ یا دولتي ادارو سره همکاري کړې ده او ژوند یې په خطر کې دی، د هغو لپاره داسې کوم امتیاز شته دی؟ تاسو اوریدلی څه؟
سم دستی په دې نوم کې نه لري. د مهاجرت عمومي قوانین دا دي چې ته باید دا ثابته کړې چې تا ژوند له خطر سره مخ ده، ته له مرګ سره له خطر سره مخ یې. که وایت خان دغه شی ثابت کړلی شي چې د ژوند له خطر سره مخ ده، او که په لاس ورغی وژنې، خامخا یې وژنې نه پرېږدي، نو زه ګومان کوم چې دای د دې شي مستحق ده چې باید ویزه واخلي. دا د دنیا په ټولو قوانینو کې، په ټولو هیوادو په مهاجرتونو قوانینو کې دا شرط ده چې ته باید دا ثابته کړې چې تا ژوند له خطر سره مخ ده. نو که د ژوند عملاً له خطر سره مخ وي، خدای د مهاجرت مستحق ده او ورکوي. منتها دی باید قانوني لارې پیدا کړي او له مغو لارې مراجعه وکړي.
مننه حدیث صاحب. صافی صاحب ته ورځو پوښتنه ترې کوو، دوه پوښتنې تقریبا تاسو ته، یا مستقیم یا غیر مستقیم ډول راځي. یو دا چې شاهزاده نابینا له کونړ نه چې خبرې کولې، د ویلې چې دغه کسان چې د امریکا د ویزو لپاره درخواستي ورکوي، ولې دلته د ملي وسلوالو ځواکونو لیکو ته نه ورځي او د نظام په پیاوړي کولو کې برخه نه اخلي، دې ته تاسو یا ستاسو ملګري کوم خاص ځواب لرئ؟
تکل سب یو ځل به هم تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه. خپل د دغه ورور چې لکونړ یا لیکنی ولې واده د پښتنې ته خپل حاجی سب توخي جواب ورکړ په یو ډول باندې. تاسو وګورئ دا یو ژوندۍ مثال د دغه کسانو چې دلته د امریکایي ځواکونو سره وظیفې کړې دي. دوی ګوره کته هم د طالب په نوم باندې ترخکرو یادونه کړې ده چې ګویا موږ دې ته څنګه وایو یا دې د توبه وباسي په افغانستان کې کوم خطر نشته. تاسو عملا یو نفر ولیدلو چې خپل یادونه کړې چې موږ دې نه بخو. یعنی دا یو ژوندۍ مثال د دوی لپاره کته هم یعنی زموږ دغه کسان چې دوی ته موږ غړي د پردې تر شا یو یا د غږیز چپیر لاره یوازې بل سر مخ مخ شو دي دومره تون خبرګون د زموږ په مقابل کې خوښولو دا ښکار د نمائندګي کوي چې په افغانستان کې ژوند د زمونږ غونې کسان ژوند څومره ستونزمن ده دوی لپاره. یعنی په خپله یو اوریدونکي د بل اوریدونکي پوښتنه ځواب وویلو او پاتې شوه د مخکینو خبرو چې ولې تاسو په وسلوال پوز کې دلته خدمت نه کوي. خدمت یوازې دا نه ده چې یو څوک دې په وسلوال پوز کې وکړي. اوس مهال دلته چې مونږ د بهرنیانو سره یا د امریکایي ځواکونو سره کوم وظیفې یا کار ترسره کړی دی، دا په دې معنی چې امریکایي ځواکونه زمونږ د وسلوال پوز حمایت کوي کې او د هغوی مرسته کوي، د هغوی لپاره امکانات او روزنه او تجهیز برابروي. مونږ چې د هغوی مرسته کوو معنی دا چې مونږ خپل د وسلوال ځواک مرسته کړی، مونږ د خپل هواد لپاره مرسته کړی، مونږ د خپل هواد د آبادی لپاره کار ترسره کړی دی. نو دا خپل یو لوی خدمت دی چې مونږ د امنیتي ځواکونو د تقوی او د تجهیز په برخه کې د بهرنیو ځواکونو سره کړی او د هغوی ترجمانی د دوی نمائندګي مونږ هم سره کړی ده.
ډیر مننه صفای صاحب. لکابل سعید هاشمی چې د همدی ویزو یعنی د امریکا د مهاجرت د ویزو لپاره غوښتنلیک سپارلی دی، د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. هاشمی صاحب خبرونې ته ښه راغلاست. تاسو به هم را سره پاتې شئ چې دلته ځینې اوریدونکي چې پوښتنې کوي ځوابونه غواړي چې کېدای شي تاسو هم د پوښتنو ته ځوابونه ووایاست. لومړی پوښتنه غواړم له تاسو نه وکړم چې هغه پروسه چې تاسو تر اوسه پورې تای کړې ده د موږ د وطني په حساب باندې، لدی پروسې نه تاسو راضی یی د امریکا د مهاجرت د ویزو د ورکولو پروسې نه؟
بالکل موږ راضی یو. په دې اساس تقریبا اما دغه 15 ما دوره او چې ما ثبتنام کړو او 15 کال کیږي چې دې لپاره ما انتظار وستل ده. نو اوس اسنادونه تکمیل دي او موږ غواړو چې هغه خواته پناهنده سوزه کې د افغانستان حالات نه ټول خبر دي چې تر کومه حالات زه خپل د لوګار من ډیر مشکلات اخواته مونږ تلای نه سو او تا خلک ټول خبر سوي دي چې د امریکا خواته. نو مونږ هم د تهدید لاندې یو او مونږ غواړو چې مونږ د خپل فامیل او د خپل ماشومانو سرنوشت هم لکه شي، ځکه چې دوی غواړي چې یو بهبود ژوند ولري او تحصیلات خسي او هلته لکه امن هر څه شته سهولت شته.
هاشمی صاحب اوس ستاسو کار دغه اوس دغه شیبه چې موږ تاسو خبرې کوو، ستاسو کار په کوم پړاو کې دی؟
موږ کار خالي امدې مصاحبې ته انتظار یو د سفارت کدوې او غوړي ان بي سي ته نېشنل ویزا سنټر ته دوی ته اول ورکي چې موږ غواړو چې دغه خلک مصاحبه شروع کړو، ځکه چې موږ اسنادونه تیار مکمل ډاکومنټ هم ان بي سي کې ده، ان بي سي نېشنل ویزا سنټر کې ده. موږ هغه سره مون تماس ونیو ان بي سي سره، ان بي سي مون ته ویل وای تاسو سفارت هر کله چې آمادګي ونیو وای موږ هیڅ مشکل نه لرو، دغه تاسو ټول ډاکومنټ ترانسفر کوو سفارت ته.
او اوس په دغه اوسنی حالت کې چې تاسو اسناد او ډاکومنټیشن یا هغه د اسنادو چارې روانې دي، تاسو سفارت ته کوم خاص وړاندیز لرئ چې کارونه چټک شي او که په همدغه شکل چې روان دي خدي فکر کوئ؟
نه ولا مونږ هغه پیشنهاد لرو، ځکه چې دا خو یو محدود وخت لري. مونږ تقریبا 8 ورځې وخت پاتې ده همدې د سورت د ویزې دا لکه د حسابي غونډې نه ده چې نامحدود وخت ولري. دا خپل پروسس وخت لري، تر یو د سپتمبر پورې وخت لري چې دا غي نامه کې باید خلک مصاحبه سي او خپل ویزه واخلي. او مونږ دا خواهش لرو سفارت نه چې مونږ چټک باید هغه شروع کړي، مصاحبه شروع کړي، ځکه چې دا تر 2019 یا کسان اندې خپل مصاحبه لپاره انتظار وسی.
مننه حادثه. دغه ټوله پروسه ستاسو په نظر فکر کوي یو څه پیچلی ده، د اداري پروسیجرونه زیات دي، او فکر کوي چې همدغه طبي پروسه ده همدغومره دقت باید پکې وشي؟
دا پروسه دقت غواړي، پروسه پیچلې پروسه ده، د مهاجرت پروسه اصلا ټوله له آره پیچلې پروسه ده. اگر چې دا د عیسایي ویزې چې دي دا ځانګړې ویزې دي، دا سری پروسس کېږي، یعنی چټک پروسس کېږي نسبت نورو ویزو ته، اما له هغه سره هم خپله بیوروکراسي لري، هغه لپاره باید انتظار وشي. اوس 2000 ویزې اپروف شوي دي د کانګرس لخوا نه، چې رئیس جمهور امضا کړي. البته دا د ویزو دا پروسس نه شوی، دا د امیګریشن د وزارت لخوا نه کېږي، دا چون کانګرس اپروف کړي دي، کانګرس یې اپروف کوي، ویزا درخواستونه ټول ځي کانګرس ته، کانګرس یې اپروف کړل، رئیس جمهور امضا کوي، د امیګریشن لخوا نه کېږي. یعنی وزره ویزې داسې خبر شوی مې معلومات په اساس باندې دغه ده اپروف شوي دي، او هغه چې نه دي شوي دا وزره کسان تر سپتمبر پورې چې د امریکایانو د انقلاب اخري نیټه ده، تر هغه پورې دا خلک امریکایان وایي چې دوی اوسي، یعنی دوی امریکا ته رسیږي. او هغه نور چې پاتې کېږي هغه اوس امریکایانو تصمیم نیولی ده چې درېیم هېواد ته، لومړی سر کې داسې ویل چې دوبۍ او قطر دې هېوادو ته به ورسي، مګر اوس فکر کوم چې منځنۍ آسیا له هېوادونو سره، ازبکستان تاجکستان سره توافق ته رسېدلي، دوی هلته لیږدوي تر هغو چې دوی دا پروسه تکمیل شي، او بیا ولیږدوي هغه ته امریکا ته، یا دا چې درخواستونه یې لګېږي نو بیا به له هغې نه بېرته راستنېږي هېواد ته.
مننه ډېره زیاته.
چټک پروسه نه ده چې په یوې میاشتې دوه میاشتو یا لس ورځو شلو شپو کې اوسي، دا کال نه زیات وخت غواړي. دا پروسه د مهاجرت پروسه عمومي ډېر وخت غواړي، خو دوی دا پروسه چې دم سره لدي چټک ده، لکه
نه زیات وخت وایي. مننه. او حدیث به هم یو بل پښتنه راځي دلته چې د افغانستان روان امنیتی وضعیت ته په پام سره، چې تقریبا په هیڅ ځای کې دقیق اټکل نشي کېدای چې اوس یا نن یا سبا به څه پیښیږي، دا وضعیت او دغه پروسیجر چې په دې پڅ شکل باندې رواني، فکر کوي چې د دې ویزو کارونه به تر کوم ځای ورسیږي؟
نو دا خو هغه دولتي بیوروکراسي ده، دې کې باندې نه چټک کېدلی نه شي. په نور ملکونو کې هم دغه شي ده، په استرالیا کې هم دغه شي ده، په جرمني کې هم دغه شي ده، په نیدرلندو په دې ملکونو کې هم دغه شي ده. یعنی دا که رئیس جمهور هم حکم وکړي، یو داسې فوق العاده حکم وکړي او په تیاری ور ولېږي، راوی غواړي، مګر که غواړي چې پروسه باید تکمیله کړي، هغه زمانګیره ده، وخت اخته، هغه له کال نه مخکې ممکنه نه ده چې هغه چې تر نه میاشتو کال پورې دا چې ډېره چټک هم دا پروسه وخت اخلي، ځکه چې دا هغه خپل معمول پروسیجر هغه خپل مراحل باید طی کړي، له هغه نه پرته دا ممکنه نه ده.
مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو د ځوان فکر اونیس پروګرام و اوري. نن په خبرونه کې امریکا ته د افغان وګړو د مهاجرت ځانګړو ویزو پر څرنګوالي او ستونزو او نورو امنیتی مسایلو، چې تر ډیر امنیتی مسایل پکې را نغاړي، په دې باندې بحث کوو. تاسو هم کولای شئ د ټلیفون په دې شمیرو چې زه تاسو ته یادونه کوم په دې خبرونه کې برخه واخلي، او خپلې پوښتنې زموږ له اوریدونکو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیرې د 0999-203-540، تکرارووم یې 0999-203-540، او بل شمیره ده 0999-202-255. بیا یې تکرارووم 0999-202-255. په دې خبرونه کې میلمانه دي په استرالیا کې ډیر د سیاسي چارو شنونکي، او د بهر میشتو افغانانو د نړیوالې شورا یا افغان دیاسپرا کانسل د مشرتابه غړی عبدالهادی هادی، د فیصل ساپی په نامه یو اوریدونکی، یو وبخی، یو میلمه دی چې په مستعار نوم د خبرونې ته راغلی دی، او د امریکا سفارت ته خپل غوښتنلیک سپارلی دی. کار یې په جریان کې دی. او همداراز سعید هاشمی له کابله، چې د همدې ویزو لپاره دوی هم غوښتنلیک سپارله دی، او خپلې مرکې ته سترګې په لاره دی. عبدالحکیم له بلخه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. مهرباني وکړئ حکیم خانه، د ځوان فکر اونیز پروگرام دی.
السلام علیکم. خیر جوړې خیر.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ خبرونه ته خره غلست.
سلامات شي راځي تاسو مې نومه تاسو سلام وایم تاسو مې نومه تاسو نو په شنه یو خبرم دا کسان چې ترجمانان دي دا خو دی دولت ترجمانان نه دي دا خو دې څلور مملکتو ترجمانان دي دا څلور مملکتو نه ما کې شنه دا دی ولې هر مملکت خپل ترجمان ته جاي نو ورکی چې دا فشار ته دی ویزو کان چې دوه کاله وی منتظر پاتې کیږي دا دوه کاله ودان ته افغانستان کې ډیر وضعیت خراب دی اوس وی دا ګزاره نشي کولای مجبور دی پاکستان ته دا سی ایران ته دا سی ان ځای دولتو ته ځکستان ته ځکستان دې دولتو ته راځل سرګردان و چې دا یو زم دا د داخله کولی جی دا خلک ډیر له کڅوړو له کاسخر نور کمانډیان نور یو د 5000 کمانډیان نور افسران نور دا خلک ټول وتښتي د افغانستان کې به څوک پاتې وی ولې چې دا خپل وطن ولې پریږدي دوی خو ول باید لاغ نشي د خجالت او شرم ځای ده
مننه
د افغانستان نه چې طالبان څه کوي دي طالبان څوک وزیر یې نور له څوک څوک دي چې دا څنګه غل دلته یو لږ ډول کمونستانو کوم یو ځل یې کوم یې دام کړی دا هغه ته ساده چې د خپل سره نجیب په دام سره هم خارجانو پاکستانو هم دام کړ
مننه
او بل دا چې شاسری دي دا نه تا قام دي دا ژورنالستان دي دا دې ته دا نن ځکه دا به څوک هغه کوي مو یو تناور کوي مو جرات دی دا په څنډه دا
صحیح شمنه
خیر شي سلام
وکړئ عبدالمنان له هلمند را سره د ځوان فکر اونیس پروگرام دی مهرباني وکړئ
ډیر مننه تکا صاحب سلامونه مهمنه په دې ویل چې رات کرو به سایه او تاسو مننه ته دنګړې سلام وړاندې کوم
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ
ډیر مننه تکا صاحب ځوانانو ته بهرني عادت لن دا ویچې ور کول هغه د بشباړو په تو د کار کړي دی دا غوښمن په خطر کې دی دا د امریکا یو یو اقدام دی د ځوانانو سره چې هغه بشباړو په پاتې کې دی او دا غوي ل فوجان سره کومک کړي دی تکل صاحب دا یو ډیر نیک ګرام دی مسجد یو ورځ دا ونه وکړه چې طالبان کوي و بخښي ملت نه بخښي ته دا ور خبره بالکل زغندم چې څوک نه وکړي چې کوي هغه ځوان چې ژوند په خطر کې دی باید هغه ژوند وژغورل شي مزه تاسو خپل یو څه کوم زما خپل ورور چې د شورا هوایي د دې سره د ځوان په توګه کار کوي اماده یې د یو مېن سره برابر څه پر نورمال ګری یو دی لمه بین د ولاړ او په دې فخر کوم او په دې خوشاله یم چې زما خپل ورور به دا شاتر څنګه ولاړ او د خپل وادوالو سره دغه کوله یان د دې څنګه درېدل یو
مننه له تاسو نه احمد همدرد له لغمان را سره دی مهرباني وکړئ همدرد صاحب خبرونه ته خره غلاس د ځوان فکر اونیس پروگرام دی
مننه ورور دما خو دغه نظر د کنه زه خو وایم چې دغه د پیاوی هي سیستم ولا گاو د میدان کې او دغه ویزه چې خلکو تور کوي دوی سر په دغه محدود کا خان دی یو دانور ولست تا تقریبا اول د خپل وطنوال او دویم د همدغه نړیوال دا ولست تا تقریبا کدا جنگونه ونه خلک بیا مو خلکو ته یو لکه پاکستان یا تاجکستان یا چین دغه یو بارډر د ور دخلاص کی چې هغه کومه کله نه د توپو مرمه نظام پامن کی کیدغه من نظر ده
مننه همدرد صاحب بیا هم روسا نور اوریدونکو را اخلو خو د شپه نور اوریدونکو هم پلان کېشته مګر د شپه نس راخستلای ځکه چې غواړو دغه مسایل بیا لدی مسایل نه لري نشو حدیث صاحب تاسو دا خبره واورې دې ک لطفا پټولو باندې یو ځغلن نظر واچوي په لاند کې
نو دغه دوست له مزار ته ټلیفون کړی وو ته دا خلک دی پاتې شي ولزی وطن ته دا د څه خبره ده چې به خلکو په تک باندې خو یو تشر عمل سکیږي دا ټول د کار خلک دی ځوانان دی د فکر خلک دی او د هغه خلک دی چې د افغانستان ارتیا ده ورته منتها ماجریت هم د انسانانو طبیعي حق ده بشری حق ده هر څوک حق لري چې کله ژوند د خطر سره مواجه کله چې ځان راحت نه احساسي بل هیواد ته ولیږي مهاجرت وکړي نو دا بیخي حقیقت ده چې د خلکو چې له امریکایانو سره ژوند کوي که طالبان راشي یا که طالبان نو جنگونه شدت پیدا کړي دوی ژوند تر نورو افغانانو ډیر له خطر سره مواجه ده ځکه چې طالبان یا د افغانستان د دولت مخالفین دا خلک د خپل لومړی درجه دښمنانو په صفت باندې پیژني. نو دوی حق لري چې مهاجرت وکړي او خپل ژوند د مسؤلیت د خپل ژوند او د خپل ځان او د خپل کورنۍ د مسؤلیت لپاره منډې تر دې وکړي. مهاجرت وکړي چاره څه ده که بشي څوکي که څوکي دې ضمانت کولی شي چې دوی مسؤول دي خپل وطن کې خو بیا هم کم ویزې نه ورکوي. دا مهاجرت قانون دی چې که دوی خپل هیواد کې مسؤلیت احساس کړي دا ثابت شي چې دوی خپل هیواد کې له خطر سره نه دي مخ څوک ویزې نه ورکوي خو دوی خو عملاً له خطر سره مخ دي. دوی حق لري چې مهاجرت وکړي. دا صحیح ده چې افغانستان ته تاوان وراوړي یو لویه کتله د کار خلک له دې هیواده ځي او دا سلسله دا څلوېښت کاله دوام لري که نه خو منتاب بدبختي دا ده چې افغانستان شرایط دغسې دي چې د کار خلک پکې متاسفانه وخت نا وخت له مختلفو لور نه ګواښل کېږي دوی ژوند د خطر سره مواجه کېږي.
او دا پروسه حدیث تقریبا له څلورو لسیزو نه را روانه ده د دې استعدادونو تېښته له وطن نه
روانه ده او کدا جنگونه دوام وکي او افغانستان خلک دې توافق ته ونه رسیږي ولس دې شعور ته ونه رسیږي چې جنگ سالارانو جنگ غوښتونکو په مخ کې ودرېږي او دوی ته کرښه راکاږي چې جنگ بس کړي نو خو افغانستان ورو ورو د کار له خلکو نه او د کار د کار له ککرین تشيږي او دا بیا په اوږدې مودې کې اوږدې مهال کې ډېر لوی زیانونه افغانستان ته اړوي. افغانستان به ډېر زیات تاوان وکړي چې د کار خلک او د متخصصین پرې وځي. دا خو هر یو چې دا وځي دا په خپله برخه کې په عرصې کې چې د کار کړی ده په هغه برخه کې تخصص ترلاسه کړی ده کار یې کړی ده یو څه زده دي.
مننه حدی صاحب. سپای صاحب تاسو د دې اوریدونکو خبرې مو واوریدلې هم د هلمند نه د عبدالمنان خبرې هم له بلخ د عبدالحکیم خبرې او هم له لغمان نه د ښاغلي همدرد خبرې. دوی ته په لنډو کې یو څه وایست.
مننه تکل صاحب. دقیقا دا وطن زموږ د ټولو مشترک کور دی په موږ ټولو خصوصا په ځوانانو باندې ډېر حق لري خو لکه څنګه چې حدیث بیا یادونه وکړله مهاجرت یو طبیعي پدیده ده. حتی زموږ استاد د اسلام مبارک پیغمبر حضرت مسلم هم هجرت کړو کله چې ژوند په خطر کې وو یا په غنډو د اسلام په لومړی او ابتدایي حالاتو کې دی هم مکینه مدینې ته هجرت وکړو. یعنی په دې کې هم شرعي له لحاظ او هم د مدني قانون له لحاظ او هم د بشریت د قانون له لحاظ کوم مشکل شتون نه لري. سره له دې چې وطن په ځوانانو باندې حق لري خو کله چې د یو چا ژوند په خطر کې وي نو بیرته بیا د انسان په دې مکلف شوی دی تر څو خپل د سر خپل د مال خپل د کورنۍ خپل د اولادونو خپل د فامیل ساتنه وکړي هغه پر بیرته واجب شوی دی. نو د دغه واجب حکم یا په خلاص ډول وایو چې د خپل مال او سر او کورنۍ او د اولادونو د خوندي ساتلو لپاره انسان بیا اړ دی مکلف دی تر څو اهلی زلی وکړي. نو د دغه اهلی زلو یو لار یا یو وسیله اوس مهال د موږ لپاره همدا ده چې موږ د هغه دولت سره د هغه حکومت سره چې موږ مرسته کړې ده او هغه سره اوګه په اوګه ولاړ د خپل هیواد په آبادۍ کې یا د هغوی سره چې زموږ د امنیتي ځواکونو سره مرسته کوله له هغوی سره مرسته کړې ده. نو اوس دا زموږ طبیعي حق جوړیږي تر څو موږ هم د دې په هیواد کې بیرته پناه واخلو. شرایط اوس مهال داسې راغلي دي چې تاسې خپل د مخکینی اوریدونکو شاهدان و چې ویل چې دا د ملت بخښنه نه کوي. یعنی یو خو د طالب په خوله باندې هم باور پکار نه دی ځکه هغې داسې ډېرې ژمنې کړي دي چې موږ به عامه تاسیساتو ته زیان نه رسو موږ عام وګړو ته څه نه وایو. موږ تاسې ولیدل چې معالم د دوی نه پاتې نه شو مسجد د دوی نه پاتې نه شو ملا امام له دوی نه پاتې نه شو او دغه کسان چې موږ ونې کسان دي ژباړونکي دي دوی خو دوی خپل هدف ګرځولی. نو واقعا ژوند د دوی په خطر کې دی او باید د دغه ژوند د خوندي ساتلو لپاره باید لازم اقدامات ترسره شي.
مننه ډیره زیاته. او هاشمی صاحب تاسو سره نه که زه پوښتنه وکوم چې د ترجمانانو یا د ژباړونکو چې امریکایي پوځیانو سره کار کوو په دا تیرو تقریبا څو کاله شول شلو کلونو دوه لسیزو کې دوی څه ډول همکاري کوله د دوی کار څه وو او دا دښمني له کوم ځای راځي د طالبانو په خاص ډول له دې ترجمانانو سره؟
دوی خو تقریبا ډیر وخت دوی په دننه کم کې دوی اوسېده خارجیانو سره. خارجیان چې کله عملیاتې کوله چې کوم کلي ته چې تله نو هلته خلک به ویلې چې دغه خلک د ترجمانان چې دي دا ټول جاسوسان دي دوی وزل روا ده. نو دوی ځکه اوس دوی ټول څه ورته وایي ټول ژوند یې په خطر سره مواجه ده در طول هستی طالبان پختل نپویم زبیولا مجاهد پختل تیوتر پانه که رسمی لکل و چی مون ترجمانان سرکار نلرو مگم دا خبر احساس نلری که دوی پوی سیزه که چی مونگ اوترزوی تقریبا یو اتن یست مخ که میدان ورده که بیچاره کوری و اخبال ترجمان و قانون ایتول خلاص و خالی منتظر و چی بیزی راسی امریکا تلاسی شپی خلق ورتسل و بیچاره شید کرده و نو دیگه ما شما به سرنوش پاد و از یک خلال سفارت هم گم روش که ولی چه به سرمکاری و که از یک ما شما و دیگه دی خواهن طول هم بسی به سرنوش پاده بود
د دوی کارونه شو دغه څوک چې وجل شوی او تاسو ول په میدان ورداګو کې د دوی کارونه هم د سپات شول
نه نه هم د سپات شو او هغه بشاره خپل شهید سو تا ایس دوی تنه کمی میل راگه نه بل راگه هم دسی بیتر نوشت پاتی دی
د سفارت خلق پدی بندی خبر دی؟
سفارت خامه خواه خبر دی زکر چی اگوی اپلای کرده و اگوی سری دوسیت اگر در صورت تو قانونی پروسه مخته ورده و تو افنادون پا سفارت کرده
مننه زما اصلی پختنه هاشمی صاحب دا و چې د ترجمانانو کار په دغه موده کې په دشلو کلونو کې چې امریکایانو سره کار کاو د دوی اصلي کار شی وو طالبانو ویل چې دوی جاسوسان دي مګر که جاسوسان نه وو د دوی هغه اصلي کار شی وو دوی څه کول ل امریکایانو سره چې تلل یو کلی ته عملیاتو ته څه به کول
عملیات دوی ترجمانی کول خالی ترجمانی کول خارجی پختنه کول چې تاسو څه ضرورت لري یا څه خبر دی یا مثلا څه کومک تاسو غواړي نو دوی خالی ترجمانی کول او هغه خلکو ته خصوصا دغه کلی خلکو ته داسې معلوماته چې دغه کس چې ده د افغان چې ترجمانی کی دا جاسوس ده جاسوس ده دوی ته جاسوسی کی دوی ته غلطی خبری
ولی داسې فکر کوو ولی داسې فکر کوو داسې کومې پیښې شوې وي چې مثلا د ترجمانانو له ورتلو سره یا د ترجمانانو د خبرو اترو په نتیجه کې پر دوی باندې عملیات وشي یا په طالبانو یا په کلیوالو باندې
خامخا دوی چې مثلا کوم کلی نه چې د خارجیانو باندې یا خارجي کمپ باندې چې عمله کېده دوی داسې فکر کوو چې دغه ترجمانان چې دي دوی جاسوسی کی او دغه کتاش راضی لکه د خارجي ځواکونه راضی په کلی کې یا په ولایت کې یا په ارزي کې دوی اصلي جاسوسان دوی دي چې دوی ته وایي چې دغه کلی دغه منطقه دغه کور دغه خلک ټول طالبان دي او دوی راپور دوی ورکوي امریکایانو ته
داسې حال کې چې داسې وکنه
نه پوهېږي چې دوی همکار ده
I'll say that.
No.
سپای صاحب تاسو لطفاً راته ووایاست په همدې مسله د ترجمانانو په کار باندې لږ رڼا واچوئ او بیا غواړم له حدیث صاحب نه هم پوښتنه وکړم چې د ترجمانانو اصلي دنده وظیفه څه ده کله چې نړیوال ځواکونه یا په افغانستان یا په نورو هیوادونو کې ورځي د پوځي عملیاتو لپاره ترجمانانو د کار د ترجمانانو څه دی اول تاسو سپای صاحب
مننه تکل صاحب لکه څنګه چې لنوم نه معلومی کې ترجمان یا ژباړون کې د دوی فقط ژبه زده کړي او د ولس او د بهرنیو ځواکونو ترمنځ د ارتباطي پول حیثیت درلودلو لکه څنګه چې هاشمی صاحب یادونه وکړه فرزن یو کلی ته ورزو هلته د کلی قریه سره غږیږي او بهرنیان یو پروژه ورزي د انکشافي پروژه ده پرمختیایي پروژه ده د کلی له مشر سره غږیږي مشر خو نشي کولی چې دغه پروژه خبرې وکړي نو د لپاره چې دغه د مشر او دغه مؤسسې ترجمانز باندې هماهنګي شوی وي یا غیفا متفهم سم شوی وي ترجمان فقط همدا کار کول چې د مشر غوښتنې هغه د کلی د قریه د مشر یا د خلکو غوښتنې مؤسسې ته رسول بهرینانو ته رسول د بهرینانو بیرته ریسپانس یا جواب بیرته مولس لپاره بیرته
چې دوی په رغنیزو پروژو کې د پرغنیزو پروژو کې د جګړې پر مهال د دوی دنده څه و
د جګړې پر مهال کله هم چې کله به یو ځای کې چاپول کېدل یا راپور راتلو نو دوی فقط هم د ترجمانی کول چې مثلا بهرینانو پښتنو وکړه ته څوک دلته څل لپاره راغلی یا په کور کې څومره کسان وسیږي دلته یا فلانی دغه مشکوک کار یا مشکوک شی تاسو ونی بل سودر لکوم کړو فقط هم دغه به انګلیسي هغه مونږ ته ویل مونږ به ترته دغه مشکوک شخص ته مونږ پښتنه کول چې دا لري څوک ولې دراړو لکوم اې کړو
کته سنوي په دغه عملیاتو کې څه پیښیدل
طبیعی ده که چیرې یو څوک دلته ژباړون کې موجود نه وي، معنا ده چې ولس به د ده په مقابل لوري به خبرو نه پوهېده، مقابل لوری به بیا بېرته د هماغه ولس یا مشکوک شخص په خبرو نه پوهېده. طبیعي ده چې هغه شخص به په یو لوی جرم په تور باندې نیول کېده او هغه به سزا به لیدله. خو دې کې ولس دی چې یو غلط فهمي دوی په منځ کې رامنځته شوې ده، چې ګویا دغه خلک چې راځي دوی جاسوسي کوي او دوی ته لارې ښیي چې فلاني کلي ته ورشه فلاني شخص دی. دا یو غلط تصور دی چې د خلکو ترمنځ یا د طالبانو د ترورستانو دوی ترمنځ باندې موجود دی، چې ګویا ترجمانان نه بلکې دوی جاسوسان دي.
مننه. د خبرونه پای شیبو ته نږدې کیږو. حدیث صاحب، غواړم له تاسو واورم چې د ترجمانانو دنده، اصلي دنده یې په کړکیچونو کې او د جګړو پر مهال هم په افغانستان کې او هم د نورې نړۍ په کړکیچونو او جګړو کې اصلي دنده د دوی څه ده؟
نو خو دوی د نوم ترجمان خپل دوی دنده غوښتي چې دوی په هر مورد کې دا که دښمن سره په مخامخ ځنه کوي، دا که دښمن په تعقیب کې، دا که عملیاتو کې، دا که په عملیاتو په زمین کې، د غنیزې پروژې، د مرستې پروژې، د همکارۍ پروژې، که پرمختیایي پروژې، د ټولو کې ترجمانان فقط د ژباړې وظیفه لري ظاهراً. منتها کله کله د ترجمانانو وظایف په افغانستان کې خداسې وو چې کله کله به له ژباړې نه ورهخوا یو څه غځېدل که نه، نو دغه شیانو افهامات رامنځته کړي دي. کله کله به ترجمانان مثلا د هغې سیمې نه وو، په هغه سیمې کې به بلد نه وو، په ژبې او په کلتور به بلد نه وو، نو ستونزې ایجاد کړي دي. او په هر حال کې که دغه بلد هم وای، خپله له خارجانو سره، افغانستان یو سنتي ټولنه ده او داسې یو ټولنه چې د خارجانو په مقابل کې اساسه ده، د خارجانو همکاران، د خارجانو ترجمانان د دوی لپاره هدف ګرځېدلی شي. مشکل دا ده، غیر له غنه خو ترجمان فقط ژباړه کوي، هغه خو نه د چا په وژلو کې، نه د چا په نیولو کې، نه د چا د چاپو په وهلو کې، په هېڅ کې هم باید رول ونه لري اساساً ترجمان. ترجمان وظیفه فقط دا ده چې که مشکل پیښیږي چې د خارجي او د سیمه ییزو خلکو ترمنځ پل واقع شي، د دوی خبره غو ته وژباړي، د هغو خبره دوی ته وژباړي. منتها حقیقت دا ده چې په افغانستان کې متاسفانه په ځینو مواردو کې داسې پېښ شوي دي چې ترجمانانو بد رول هم لوبولی ده، اوقدایي رول هم لوبولی ده، په خصوص په هغو سیمو کې چې ترجمانان مثلا د خپلې سیمې کې بلد نه وو، یا له د سیمې له فرهنګ سره، له کلتور سره بلد نه وو. هلته کله کله داسې شوي دي چې یا ژباړې غلطي کړي، یا په عمدي ډول یا په غیر عمدي ډول باندې هغو ستونزې ایجاد کړي دي. همدې ستونزو خلک د ترجمانانو په مقابل کې احساس کړي دي په ځینو مواردو کې. غیر دغه نه، خوب نو ترجمانی جرم نه ده، ترجمانی همکاري ده. ترجمانی له خارجیانو سره د همکارۍ په ځای باندې ډېر د سیمې له خلکو سره ډېر همکاري ده، ځکه چې دا ترجمانان نه وای نو سیمې خلکو له مشکل سره مواجه کېږي. هلته خو یوې سیمې په یوه کلي کې شاید یو نفر هم نه وي چې په انګلیسي ژبه باندې، یا په بلې ژبه باندې، آلماني باندې، په جرمني باندې، په سی ډي باندې، یا په بلې ژبه باندې پوه شي. متاسفانه په افغانستان کې جنګي شرایط دي. جنګي شرایطو کې هر څه پېښېدلی شي او هر څه کېدلی شي چې غلط رول هم ولوبوي، ښه رول هم ولوبوي.
مننه حاجي صاحب. سپای صاحب، تاسو د خبرونه د پای شیبې دي که لنډ راته ووایاست چې طالبانو ویلي دي چې نه یوازې د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو ترجمانانو سره کار نه لري په راتلونکي کې، حتی نورو خلکو ته هم، د پوځ او د ټولو دولتي مؤسسو کارکوونکو ته هم ویلي دي چې اف اعلان کړی ده او کار نه ورسره لري. تاسو په دې اف نه ګټه اخیستلی شئ، غواړئ ګټه ترې واخلئ یا پاتې شئ په افغانستان کې؟
قطعاً اول خو د یو ترورست پر ژبه باندې باور کول هم د امکان څخه لر خبره ده. دویم، دوی کوم خپل ژمنه باندې وفا کړی ده یا په خپل ژمنه ولاړ پاتې شوي دي؟ تاسو وګورئ چې دوی په ځلونو خپلو اعلامیو کې ویلي دي چې موږ عامو خلکو سره څه نه لرو، خو موږ به تاسو وینو چې همیشه د ښار په منځ کې یو چاودنه کېږي، له اصلي هدف نه دوی ملکیان پکې ډېر وژل کېږي. دوی ویلي دي چې موږ په مساجدو باندې کار نه لرو، نور مساجد کې هم نس مشکلات شو مدرسو کې حتی یعنی یو عام وګړي هم د دوی نه پاتې نه دی ولې تکلس په ورسو کې د چر خبرونه ورسو شي بي دي د یو څو مهم نقطې مود لپاره راځم کړي چې څنګه د پروسه چټکه شو د غزمنګ ونی یاد د جوړونکو وختنی چي دي
پلاندو کې راته وای ډیرلند مېرابني
تکلس په ورسو کې دا یو انتقال شروع شي پدا سهل کی اتل زرا کا سرم دا محل وس منتظر پاتری دی ویزو لپاره اول خود دریم هواد معلوم نه دی ممکن منځنی یا سه هوادونو کی یو سیبل دا چدی هواد انتقالی کی دوی مصارف باید څوک ور کده باید واضح شي الته ترغ چ ردی پروسس دغه ویزه پروسس کیږي پوره کیږي د دوی یو مصارف دویم کی چیری دوی دغه پروسه کی کامیاب شول ویزه واخیستل خو خبره ده امریکا ته ولول کچیر ناکام شي بیا د افغانستان ته دی راتګ هم په د معنا ده چې د ژوند بیا په خطر کې پاتې کیږي آیا د د ژوند ضمانت څوک کولی شي دریم ده او د د د ژوند ذمہواری لپاره چې په افغانستان ته دوباره راوونه ګرځيږي دغه باید ضمانت وته د دې وشي او دریم هیواد تر ډیره خلک زمونږ جوړون کې دونه کوي چې تاجکستان نه بلکې د امریکا تر حاکمیت لاندې یو هیواد باید ووسی تر څو به افغانستان ته کچیر پرسن کې یو شخص ناکامیږي به افغانستان ته راوونه شول شي ځکه د افغانستان شرایط تاسو ویني چې ورځ تر بلې به تریدون کې دی او خواله پکې نه راځي
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو فیصل صفای او صفای صاحب په مستعار نامه په دې خبرونه کې و لدی مخکې سعید هاشمی له کابل چې د اس ای وی یا د امریکا د مهاجرت د ویزو لپاره غوښتنلیک استولې او کار په جریان کې دی هغه او همدارس په استرالیا کې ډیر د سیاسي چارو شنن کوي او د بهر میشتو افغانانو د نړیوال شورا یا افغان دیاسپرا کونسل د مشرتابه غړی عبدالهادي هادي په دې خبرونه کې را سره میلمانه و د درنو میلمنو له حضور نه په دې خبرونه کې مننه کوم او قدر منوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته او خپل اندیښنې او پوښتنې مو شریک کړې د ځوان فکر د اونیس پروګرام تر راتلونکو خبرونو پورې مو په خدای سپارو
جانانا د پکتیا په لور چکر ته لاړ شو چې وکړو سیل د منډیر بیا بس پین غر ته لاړ شو رازا جانانا راز جانانا د پکتیا په لور چکر ته لاړ شو چې وکړو سیل د منډیر بیا بس پین غر ته لاړ شو رازا جانانا جانان شاو خواب خپل پردیو ګورو پکلو وګرزو و وندا زازیو ګورو وختانه وکړو د مشرانو او ظلمیو ګورو راز چې ساس کې شو د حسن سمندر تلار شو شیوکڑو سیل دمندیر بیا بس بین غر تلار شو رازا جانانا جانانا یو ځای وکړو د پکتیا سیلونا لخو لخوست پکتیا ته وکړو ګډ مزلونا پتار د مینی کړو پیوند ټوټی ټوټی کومنا شیب پخلا.